السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست ز امید زهیر مالیم د بشري حقوقو د څار سازمان یو څېړونکو وايي په افغانستان کې د خزو لپاره روان بهرن ډیر پراخ او دندېخني ور دي فرشتي اباسي تیر شپه د شبکې په یو باس کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په باب جوړ شوی وو دا خبره وکړه هغه وویل
بحران چې نن سبا په افغانستان کې د یي پزنګړی ډول د خزو لپاره ډیر متفاوت دی. داسې وضعیت دی چې د نړۍ په هیڅ ځای کې نه تجربه شوی او نه تجربه کیږي. مهمه ده چې په دې باب موږ خبرې وکړو، بل شخصي مسؤلیت ادا کړو چې معلومات وشي سره باندې.
مېرمن عباسی وویل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان څنګه په پام کې لري چې را روانه دوشنبه د افغانستان بشري او خزو پر وضعیت بل راپور خور کړي. مېرمن عباسی تر دې مخکې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د بد حجابۍ په تور د خزو او نجونو د خپل سرونی ونو د زیاتېدو په باب اندېښنه ښودلې وه. د طالبانو حکومت وايي دوی د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي پرون کابل کې په اقلیمي چارو کې د روسیې د جمهور رئیس له ځانګړي استازي روزلان ایدلګریف سره په سوداګرۍ او نورو مسایلو خبرې کړي. د طالبانو صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼه کې ویلي په دې کتنه کې چې د کابل لپاره د روسي سفیر دیمتری جیرنوف هم پکې حاضر وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیټي لارو ترجیحي تعارفو د ګډ اقتصادي کمیسون پر بیا ایجاد او په افغانستان کې د روسي پر پانګونې بحث شوی. روسي په ګډون د نړۍ او هیوادام د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو روسیا د ګوتو پشمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماټانې منلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دغه روس چارواکي سره پرون کتلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل پر وخت ماسپخین یوه نیمه بجه د سریلانکا په پلیکلی میدان کې خپل دویمه 50 اوره یا یو ورځنۍ سیالي کوي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات نن اکشن والا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تم لري افغان لوبغاړي نن بریا خپل کړي.
که څه هم افغان لوبډلې اون شکوله لومړی لوب او ګټي بشپړ چمتووالی نیولې تر څو په دویمه لوب کې بیرته خراتګو کی او دغه لوب په خپل بریا تمام کړي.
سریلانکا په لومړی 50 اورالو بکې چې د تیر جمعې پر ورځ شو د 240 منډو په توپیر بریا خپل کړې و. د افغانستان بل لوبا د روانې چهارشنبه پورسته. له سپورت ابل خبردار چې د فوټبال د اسیا جام سیالي په پایلو بکې قطر د اردن لوبډالي تماته ورکړه او خپل اتل ولې دفاع وکړه. یاد سیالي پرون د کابل په وخت ماخام اتنی می بجې د قطر په اوسې لوبغالي کې پیل شوې و. په دې سیالي کې د قطر د لوبغاړي اکرم عفیف په ځلېدو سره اردن ته درې د یو پر وړاندې ماته ورکړه او د دویم ځل لپاره د اسیا جام اتل ولې وګټله. قطر لوبغاړي اکرم عفیف په پایلو بکې د درې ګولونو په والو سره په ټورنامنټ کې د ګولونو تعداد اته ته ورسوه او د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. د مونشن امنیتی کانفرنس مشر وايي دا نشي ردولې چې روسیه خای د ناټو پر کوم غړي هیواد حمله وکړي. کریستوف هوزګن د څرګندونې پر مونشن په داسې وخت کړي چې ټاکل شوی د فبروري له 14 متره تر 13 د نړۍ رهبرانو او دفاعي متخصصان بیا په دې کانفرنس کې سره جرګه شي. کله چې پوښتنه وشوه چې آیا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د داسې کومې حمله امر وکړي، په ځواب کې هوزګن وویل تابن پوتین په وار وار ویلي چې د پخواني شوروي اتحاد رنګیدل په شلمه پیړۍ کې تر ټولو لوی غمیزه وه، ځکه د روسیې له سرحدونو د باندې د ډیرو روسانو د لالهندۍ سبب شوه. د مونشن امنیتي کانفرنس مشر په خپله مرکه کې ویلي د پوتین هدف د ړنګ شوي پخواني شوروي اتحاد له سرحدونو هاخوا د یوې لویې روسیې او نړیوالې امپراتورۍ ایجاد دی چې دی ور باندې د تزار په څیر حکومت وکړي. د ده په باور که پوتین په اوکراین کې ماتې ونه خوري نو ممکن پر مالدوا یا هم د بالتیک حوزې پر نورو جمهوریتونو منګولې خښې کړي. او د رومانیا دفاع وزارت وايي د اوکراین پر ازمیل او رندري بندرونو د روسي له حمله وروسته ناتو د رومانیا د جنوب په پوځي اډه کې اف 14 ډوله الوتکه د ځنیو ماموریتونو لپاره ځای پر ځای کړی دي. روسي له خوا د اوکراین پر دې بنسټونو د حمله د تیر دوشنبه په سهار وشوي. دا هغه دوه بندرونه دي چې ناتو د غړي هیواد رومانیا د کوی پوګدو کې له دانیوب سین ها خوا پرتی دي. تاسې ازادي رادیو ته غوږی اسوړانه په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا د خزو جنو د خپل سرو نیولو د بندورو غوښتنه وکړه.
We urge the Taliban to cease all arbitrary detention. موږ د طالبانو غواړو چې خپل ټول خپل سر نیونه کمی کړي، چې لمخې د جامو د سخت کوټ یا بد حجابۍ لقبله انجنیر او شذې پنشکیږي.
د دوه هېدو غونډې په درشل کې د طالبانو لخوا لزدا کړو یو شمیر محروم کړل شوی انجنیر وايي پر طالبانو نړیوال فشار کول شي دا سونځه حل کړي. په یو بل راپور کې بیا وایي چې په افغانستان کې د وزګارتیا زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي.
کومه کورنۍ سرپرست نه لري د هغوی ماشومان او همدارنګه کارونه لري د هغوی ماشومان په شاته کارونه اخته دي.
او د خبرونې په دویم نیمه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه خبریږي. ملتیا مو
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت له طالبانو غوښتنه وکړه چې په یو او بل نامه د خوځو او جنو د نیولو لړۍ ودروي. دا غوښتنه داسې وخت کې چې د خغلی بینیت په خبره د جنوري میاشتې له لومړیو د معترضو او هغو خوځو نیول زیاتی وي چې اصلا په اعتراضونو کې برخه نه درلوده. په کابل کې ګډې ښځې د هغه څه عمل هم نیول شوي چې ظاهرا بد حجابي ګڼل شوی او دا لړۍ نور ولایتونو ته هم غځول شوې ده. طالبان وایي تر دې مخکې هغه راپور نه رد کړی و چې ښځې او نجونې دي د بد حجابۍ په تور نیول شوې وي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت وایي له هغو کسانو سره د حساب کتاب وسی چې په یو اوبل نامه د ښځو او نجونو په خپل سرو نیونو کې لاس لري. شغلی بینیت تیره شپه د ایکس شبکې په خوني ټویټر په یو بحث کې د څرګندونو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې د بد حجابۍ او اعتراض په نوم د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ ودروي.
We urge the Taliban to cease all arbitrary detention.
موږ د طالبانو غواړو چې خپل ټول خپل سری نیونه کمی کړي چې لمخې د جامو د سخت کوټ یا بد حجابۍ لقبل انجن او شذې پنشکیږي او طالبان دې د شذو پوړاندې د تبعیض د لمزړولو کنوانسیون په ګډون د افغانستان د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه رعایت کړي. موږ ته معلومه شوی چې د کابل په دشبرچی کې د شذو د خپل سرو نیونه د عملیاتو په یدو تر ډیر حالت ځای هزاره وګړي اغیزمن کړي، خو دغه عملیات د کابل نورو سیمو او نورو ولایتونو ته هم وغځول سول.
د شغلی بنت پوینا د جنوري میاشتې لومړیو د موترزو او هغو شوزو خپل سری نیول زیات سیوي چې اصلا یې په اعتراضونو کې برخه نه درلوده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په لومړیو کې تایید کړی و چې ځینې ښځې بد حجابۍ ته د خلکو د هڅونې په تور نیول سوي چې له توصیو وروسته خوشې سوي دي. شغلی مجاهد تیره اونۍ بیا رسنیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ کومه ښځه د بد حجابۍ په تور له دوی سره توقیف نه ده. څو نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې پر ښځو او نجونو د طالبانو دغه تازه فشارونه په نورو ولایتونو لکه بامیان، بغلان، بلخ، دایکندي او کندوز کې هم پراخ سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په پالونی بحث کې وویل چې د فبروري میاشتې پر 9 به پر افغانستان بل راپور خپور سي چې په ټوله کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزول سوی وي چې د نجونو او ښځو اوسنی وضعیت به هم پکې څرل سوی وي. شغلی بنت له طالبانو غوښتنه وکړه چې د بشري حقوقو هغه کنوانسیون ته درناوی وکړي چې افغانستان هم لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان په 1947 کې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه او د ملګرو ملتونو د منشور په لاسلیک کولو سره بشري حقوقو ته درناوی او له جنسیت، ژبې، مذهب او توپیر پرته ټولو ته د اساسي ازادیو د ودې په برخه کې رامنځته شوي اصول ومنل. افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې له 9 اساسي تړونونو و هغه لاسلیک کړي چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځوړلو کنوانسیون هم پکې شامل دی. افغانستان په 1998 کې د اگست پر 14 د هر ډول نژادي تبعیض د منع کولو کنوانسیون لاسلیک کړي او د 2003 په مارچ میاشت کې له دغه کنوانسیون سره رسما یو ځای شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر لزدکرو به برخې شوې نجونې د افغانستان په اړه د دوهې د غونډې په درشل کې له ملګرو ملتونو غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو د دوی د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي. دوی وایي جدي نړیوال فشارونه کولی شي دا ستونزه واره کړي. د طالبانو حکومت ته د دوهې په غونډه کې چې د فبروري 14 او 19 نیټه جوړیږي د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو هغوی تر اوسه په یاده غونډه کې د ګډون یا نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل دې راپور کې.
یو شمیر نجونې زده کوونکې او محصلانې یو ځل بیا د دوی په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو په موخه پر طالبانو د ملګرو ملتونو د فشار غوښتنه کوي. دوی چې د خپلو زده کړو او تحصیل د دوام په اړه اندېښمن دي، په دې باور دي چې نړیوال فشارونه کولی شي د دوی د زده کړو د حق په وړاندې د طالبانو د حکومت اوسنۍ تګلاره بدله کړي. دغه نجونې له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي، څو په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د کابل اوسیدونکې او د دولسم ټولګي زده کوونکې کبرا چې له تیرو څه باندې دو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې ده، ازادي رادیو ته وویل
در جریان حسین بشیر
خبر یاست چې له تیرو څه باندې دو کلونو راهیسې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي، او دا غونډه چې ټاکل شوې د افغانستان په اړه جوړه شي، موږ لا غوښتنه کوو چې پر اسلامي امارت فشار راوړي، څو نوي کال ته چې په مخ کې لرو د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
فوزیه چې د دایکندي ولایت اوسیدونکې او د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي د څلورم سمستر محصله ده، خو د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته په کور کې ناسته ده. وایي
سازمان ملل
موږ له ملګرو ملتونو غواړو چې پر طالبانو فشار راوړي ترڅو موږ نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
نجونې زده کوونکې او محصلانې دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13مه او 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په شتون کې جوړه شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی دی. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی له خولې ویلي و چې د دوحې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پرېکړه وکړي. د دوحې په ناسته کې مو د طالبانو د حکومت د استازو د ګډون او له زده کړو د بې برخې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح‌الله مجاهد وپوښتل، خو د دغه راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت د سیاستونو پر وړاندې یو شمېر معترضو میرمنو له دې امله چې ملګرو ملتونو د دوحې غونډې ته د طالبانو د حکومت استازو ته بلنه ورکړې نیوکه کړې وه، او ویلي و چې دا کار له طالبانو سره د نړۍ د اړیکو د یادې کېدو په معنا دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو په افغانستان کې د دوی له بیا ځلي واکمنۍ وروسته طالبانو د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته زده کړو، تحصیل او کار حق هم له نجونو واخیست.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کارګران او کارمندان او ملي ټولنه په افغانستان کې د وزګارتیا پر اخیدل د اندېخني وړبولې وای ګډې کورنۍ لوګي کړيږي. په افغانستان کې په ډیر شمیر کسان هم واینه ورته کار پیدا کیږي او کار پیدا هم شي د ګرانې لوجې د اړتیا وړ شان نشي رانیولای. بل خو د سره صلیب نړیواله کمیټه وای هڅه کوي چې سکال د زیانګالو کورنۍ لاستیوي ته دوام ورکړي. تفصیل دی راپور کې
په افغانستان کې د بیکاری زیاتې دو د ډیرو افغانانو ژوند اغیزمن کړي او خلک شکایت لري چې نه پوهیږي د بل وخت خواړه لکومې برابر کړي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې د رهبری غړي میراغا حمیدی د بیکاری ستونزه جدي وبلله.
څنګه چې د تیر نظام د سکوت سره زیاتو خلکو وظیفې د لاسه ورکړي دي، چې اکثرو کسانو د همدغه معاش د لارې نه خپل اولادونو ته نفقه برابروله، ورسره په اکثرو ولایتو کې وچکالی شدیده وچکالی ده. په فعلاً وختو کې د ایران او پاکستان نه چې کوم مهاجرین راستنه شوي دي، دغه هم یو بد تاثیر په اقتصادي وضعیت د خلکو اچولی دی. د دې تر څنګ باندې اکثره ماشومان کومې کورنۍ سرپرست نه لري، د هغوی ماشومان او همدارنګه چې څوک کارونه لري د هغو ماشومان په شاکه کارونو اخته دي.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه وایي د رسمي شمیرو له مخې تر 1 میلیون زیات ماشومان په افغانستان کې په سختو کارونو بوخت دي، خو واقعي شمیر شای زیات وي. د فراه د پرچمن اوسیدونکی احسان الدین وایي
نه کار ستا نه بل فعالیت غواړو چې د سپین بولدک دروازه راته پرانیزي چې خلک د کار لپاره پاکستان ته واوړي. له لوږې مړه سولو، دا څنګه دولت دی چې موږ اوس په کندهار کې هیڅ شی د خوراک لپاره نه پیدا کیږي.
د غور یو اوسیدونکي خپل نوم نه دی اخیستی، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګرانۍ شکایت لري.
فعلا لیوی خوا په افغانستان کې گرانی ډیره ده، بل ورته د طالبان حکومت له هر کور د وشر په نامه له 1500 تر 1000 افغانۍ ټولوي. زه هیله کوم چې گرانی ده د ملت د وشر دغه پیسې له کوم کړي. هر یو خپل کورنۍ لري، دوی تاسو ته پیسې درکړي که خپل کورنۍ وچلوي.
ملګرو ملتونو ویلي چې له وروستیو اورښتونو سره سره د تیرو څو کلونو وچکالیو د افغانستان کرنیز نظام اغیزمن کړی او کروندګرو ته زیانونه اړولی دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د دوی اداره هڅه کوي سږ کال د زیانګالو کسانو لاسنیوی وکړي.
امسال به خانواده های آسیب پذیر
سش کال به زیانګالو کورنیو او کروندګرو ته نقدي مرستې د غراز بلایوز مرستې او د پیسو په بدل کې د کار پروژې برابرې کړو، څو د دوی لاسنیوي وکړو چې خپل اساسي اړتیاوې پوره کړي او خپل کرنیز سرچینې لکه د اوبو لګولو سیستمونه بیا احیا کړي.
ول سوي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو د کار منه کولو هم په افغانستان کې د بیوزلۍ سطح لوړه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د سلګونو زره بې اسناد افغانانو ستنولو هم په افغانستان کې کاري فرصتونه لا کم کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو په خپل سیمو کې د روغتیاي مرکزونو لنشتوالي شکایت کوي. وای دا ستونزه د دې سیمو کې د زنیو ناروغانو د مړینې لامل شوې ده. نو د زنیوي ازادي رادیو ته ویل په هغه سیمو کې چې دولتي روغتیاي مرکزونه نشته دوی د درملنې لپاره درمل متخصص ډاکټرانو او مناسب اسانتیاوې نه لري. د پداسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا سرپرست وزیر قلندر ایبا 13 اونۍ دا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې درې سوه روغتیایي مرکزونه جوړ شوي دي. تفصیل دې راپور کې واوري.
که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو په تیرو دوو کلونو کې د سلګونه روغتیایي مرکزونو د جوړېدو اعلان کړی، خو د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو له کموالي، د درملو کمښت، مسلکي ډاکټرانو او نورو معیاري خدماتو له نشتون شکایت لري. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکی مصور وایي چې روغتیایي مرکزونه یې له سیمې 2 کیلومتره لرې واټن کې دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زموږ کلی د بګرام ولسوالۍ روبات دښته ده. د کلینیک د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو. کلی له کلینیک څخه 8 کیلومتره لرې دي. ډاکټر نشته. زموږ د ګاونډي میرمن امیدواره وه، تر هغه چې کلینیک ته رسېده پر لاره یې ماشوم مړ شو.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د بدخشان په شهر بزرګ ولسوالۍ کې یوه میرمن چې امیدواره وه، د سیلابونو له وجې د لارې د بندوالي او سیمه کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله روغتون ته له رسېدو مخکې مړه شوه. د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو، وایي چې په خپله سیمه کې په روغتیایي مرکز کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی.
دلته په صحي برخه کې ډېر زیات مشکلات دي. کله دوانې، کله ډاکټر ستونزه، بیا که دواړه موجودې دوا مې او ډاکټر مې، نو مریض ته په هغه شکل نه ورکول کېږي. کله چې مریضان ورشي نو بیا دې ورته پر چلی کې په کلینیک کې دا دوا له بازار واخلې.
د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو یونس هم په خپل سیمه کې د روغتیایي خدماتو لنشتون شکایت کوي.
دلته یو روغتیایي کلینیک شته خو متخصص ډاکټر نشته. د متخصص ډاکټر نشټوالي ستونزې ولاړې کړي. خلک د کوچنیو عملیاتو لپاره خار ته ورځي. خلک اقتصادي توان نه لري. درمل هم د روغتون له خوا نه ورکول کیږي او موږ باید درمل له روغتونه بهر واخلو.
د بدخشان، هلمند، غور، جوزجان او یو شمیر نورو ولایتونو سیمو اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته په خپلو سیمو کې د کافي روغتیايي مرکزونو او روغتیايي خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو د ستونزو مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لویاند شرافت زمان سره شریک کړه، خو نوموړي په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې دغه وزارت چارواکي په دې وروستیو کې د سلګونو روغتیايي مرکزونو د جوړېدو او خلکو ته د غوره روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو ادعا کړې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د راپور لمخې دغه وزارت سرپرست قلندر ایبا آزاد تیرونی په سرپل ولایت کې په یو غونډه کې ادعا وکړه چې په تیرو دو کلونو کې دوی له 300 ډیر روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي او د افغانستان په بیلابیلو لرې پرتو سیمو کې هم خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د روغتیایي مرکزونو کمښت او د روغتیا په برخه کې افغانانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې ستونزو نړیوال سازمانونه هم اندېښمن کړي دي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان سږ کال د لیندې میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان زیاته کړې د افغانستان د روغتیایي سیستم د بنسټونو د ویجاړېدو، د روغتیایي کارکوونکو د کمښت، د روغتیایي وضعیت د خرابوالي او د روغتیایي اړتیاو د نه پوره کېدو له امله د خلکو د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان هم ادعا کړې چې دا مهال په افغانستان کې 9.5 میلیونه خلک په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام چې موږ یې پاړه د ازمو خبرونه هم په سلیر وسات او ریدل شي، البته په غیزه باندې باندې د دې ترڅنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نور مهم مطالب، یعنی زموږ د ویډیو برخه هم فعال ده، کولای شي هلته زموږ ځنی خبرونه چې سیاسي او ټولنیز خبرونه دي په ویډیو شکل باندې وګورئ. نو ټول اونیز پروګرامونه هم هلته خوندې دي. د خبرونو جدول کې بیا چې کوم خبرونه له تاسو نه مس شوي وي او هغه مو نوي اوریدلې او غواړئ باوري خبرونو جدول ته ولاړ شئ او خبرونه هلته اوریدل شي. په کونړ او نورستان کې کاروانګر وایي ډېر ځمکې للمي دي او په روان کال کې د بارانونو د کمی له امله کرکېله نه ده کړې. د دوی په خبره که څه هم اوسې په سیمه کې او څه بارانونه وشول، خو له دوی د کښت وخت تیر شوی دی او راتلونکي کال کې به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. تفصیل دې راپور کې.
د کونړ او نورستان بزګران وای په سیمه کې د ژمي په سر کې غنم کرل کیږي، خو سږ کال د بارانونو د نشټوالي په وجه ټولې للمزم کې بیکخته پرتې دي. په کونړ کې د للمزم کو څو تنو بزګرانو ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې په سیمه کې د غنمو کرکلي وخت تیر شوه، خو څو ورځې وړاندې شو بارانونو سره یو شمېر بزګرانو خپلو للمزم کو ته په دې هله ټکټرې راوستي او غنم پکې کری چې راتلونکي کال کې به ترې کورونو ته یو څه غله دانه یوسي. حاجی احمد جان:
د قانون ډیر ورختا دي، د وچکالۍ نه د خشکی نه چې کومه وچکالۍ په کونړ باندې تیر شوله، تخمونه خلک کاری او زبکوله ټکټرې راوستري دي. مونږ ټول د خلانو ولسونه غوښتنه کوي د اسلامي امارت نه چې په دغه برخه کې د مسعود لار نه کید، امارت اسلامي د خپل لار نه، د حکومت لار نه چې مونږ سره کومکونه وکړي.
خو د کونړ په گاوند نورستان کې بیا بزګران ناهیلي شوي او وایي په للمیز مکو کې د کار وخت تیر شوه او راتلونکي کال کې به د غلې دانې د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ شي. صاحبداد همدرد:
د خلکو اکثر زمکه هغه للمیز مکه ده چې په وخت موسم سره باران وشي نو د به کرل کیږي، خو سکاله د دې زمکو اکثر برخه په دې خاطر پاتې شو چې باران مون شو، خلک نه هلی وو او اوس چې باران وشو د کرنې وخت تیر دی. نو په دې خاطر باندې بزګران اوس د خاص هیلې نه لري چې اوس د دوی کرنه وکړي ول د نسل سره وړي، ځکه که اوس دوی سبزیجات وکړي نو هغه د پر بیا کافی وبنشته.
ځای اوسیدونکي باید د ولایتونو زیاته برخه یې غرونو نیولې ده، د کرکلي لږ ځمکې لري او هغه هم ډېرې لسیندونو په لوړه پاتې شوي او دوی له روانو بو د خړو بولو وس نه لري. د نورستان او کونړ بزګران له اوسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسساتو غواړي چې ورسره مرستي وکړي او داسې لارې چارې ورته چمتو کړي چې ورسره للمزم کې هم د کرکلي جوګشي. د یادو ولایتونو چارواکي هم مني چې وچکالۍ ولسونه ځپلي او هڅه کوي چې زیانمنو شوو ته مرستي چمتو کړي. په کونړ او نورستان کې بزګران په داسې حال کې له وچکالۍ څخه ورته د رسیدلو زیانونو څخه شکایت کوي چې په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیم بدلون د لاملونو او د هغې د اغیزو په اړه درې ورځنی نړیوال کانفرانس پیل شوی چې په کې د سرپرست حکومت یو شمیر چارواکو هم ګډون کړي او د دغه کانفرانس لپاره په یاد موضوع شاوخوا 250 سیړنیزې مقالې لیکل شوې دي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
وسه راپور دا چې د بیا لابل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي اوس چې شمه او هوا سړه ده د رخصتۍ په ورځو کې لخپل کورنۍ او ملګرو سره د ماهیان خوړولو لپاره ننګرهار ولایت ته ځي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د کابل جلال آباد د لارې په اوږدو کې هم د ماهیان په خولو خ رستورانتونه شته چې دوی ورته ورځي. بل خو یو شمیر ماهی په خون کې هم وایي د ژمي په پیل سره یې کاروبار ښه شوی او له بیا لابل ولایتونو خلک د دوی هټیو ته ورځي. زموږ همکار په دې راپور کې د کابل جلال آباد پر لاره د ماهیانو له یو شمیر په خون او خلکو سره خبرې کړي او دا راپور به چمتو کړه.
په سوړ موسم کې د ماهیانو تود بازار شمس الرحمن زمری چې په خبرې په نغلو کې ل 13 شلو کلونو راهیسې د کبانو په خولو هوټل لري. ازادي رادیو ته ویل د جیمی په پیل سره کاروبار ښه شوی او ډیر خلک د کبانو خوړلو او اخیستلو لپاره ورزي.
موږ سره قسم قسم مایان دي خلک مان زیات وخت جیمی موسم کې نور ولاتو څخه د جلبات زیات خلک راځي میلې سره د لپاره فامیلونه راځي. موږ د وطن مان کیفیت نسبت د نورو پاکستانی مان څخه ډیر لوړم دي خلک خو خوخي
د غشان بلال چې په ننګرهار کې د کبانو پخلنځي او خوړنځي لري هم ازادي رادیو ته ویل سره له دې چې خلک هوټل ته ورزي ځینې ځوانان د دې لپاره چې تفریحي سیمو ته لاړ شي ل دوی مهیان اخلي او ځان سره وړي. نو موړی وای داسې خلک همشته چې د دله خوا په پخوشو یو کبانو د شپې بندرونه تاودوي
او د مې خوراک اکثر خلک به خوا داسې سړا وای بارانونه نو یاران دوستان باغی کې میلې ډېرې کوي. اباځ میلې کې د ورځې د خوانه په پارکونو او په چکرونو کې خوباځ میلې دي هغه د شپې د خوانه خلک پوجره کې کوي ځکه چا وای غي مې مې بوخ کې.
هم حالات د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای د کب خوړلو لپاره نغلو سروبي او یا هم تر جلال آباد پورې ورزي. صفیه چې د کابل ولایت اوسیدونکو د وای هم دا 13 اونۍ د کبانو خوړلو لپاره لخپل کورنۍ سره سروبي ته ولاړه. هغه ازادي رادیو ته ویل
زه لخپل فامیل سره څو ورځې مخکې د کابل سروبي ولسوالۍ ته تللی وم. هلته هوټلونه دي ډیر ښه ماهیان پخوي. موږ هم ماهیان لزان سره له هوټل واخیستل او نوشجان مکړل.
دغه شان اسد الله چې له پروان تر ننګرهار د کبانو خوړلو لپاره ورغلې دي ازادي رادیو ته ویل
لاړو دروانټې پله هلته مو ماهیان خوړل ډیر خوندور ماهیان ځکه چې په ژمی کې مایان ډیر خلخني ډیر خوندور مایانو د هرې خواته نه خلک راغلي او د مایانو خوراکي کوو مایان خوړل.
یادو کسانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل په فارمونو کې لا روزل شویو کبانو وطني کبان چې د سیندونو له اوبوره ایستل کیږي خوند او کیفیت خدای خو د دوی په خبره د غډول کبان کم پیدا کیږي. د کابل جلال آباد پر لوی لارې د کبانو لسګونه ریسټورانټونه شته چې د دغه سړک څنګ ته لا غزيدلې سین کبان را ایستل کیږي او بیا یې کپلورون کې لا په خولو وروسته پر خلکو پلوري. خو کپ خون کې وای د طبي مايانو تر په فارمونو کې روزل شوی کبان چې ډیری له پاکستان راځي هم لري. دوی وایي کیفیت ته په پام یو کیلو پاخه کبان له 200 څخه تر 300 افغاني پلوري او تر بل هر وخت په سوړ موسم کې بازارونه تاودوي. مخکې د افغانستان له سندونو د کبانو د نیولو د طریقې په اړه انتقادونه موجود و چې د برېښنایي شارټونو په وسیله نیول کیږي او د کبانو نسلونه لمنځه وړي. خو د کبانو په خوون کې دا ادعا ردوي.
ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ 00 420 11 45 15.
شمیره بیا تکرارو 00 420 11 45 15.
هم د شمیره ازادي رادیو سره چې موږ د واتس اپ شمیره د اړیکه ونیسي خپل پیغامونه هم موږ ته راوستوي. د ازادي رادیو پیغام البته ستاسو پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونو کې خبريږي. کو پیغامونه چې موږ ته راوستوي هغه به هم د ازادي رادیو په خبرونو کې تر تخبارش.